آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دا امریکا غک آشنا رادیو پختو ماخمنی خبرمنی پیلسوی زه گالی رانا نورستانیم پسر که پامکری دا خبرونو لندیسته
دا افغانستان دا بحرانوی چار وزارت وید طالبانو استازو چه مسکاو تا یه سفر کرده و نمونه ایلا هم پا تور لست کدی پا پاکستان که دا بحری زواکونو پا نظامی تمریناتو که دا نړۍ 15 سلوخت هیوادونو برخه لري او امریکا پا ایران دا سخت بندیزونو پا لگولو ټینګار کوي
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو افغان حکومت مسکو ته د طالبانو په سفر د امنیت شورا ته شکایت کړی دی
شکایت نه کړی مو فقط یاداوري کړی
مونږ په دې اړه شکایت نه لري کړی بلکې یوازې مو یادونه کړی
په کندهار د ارغستان او معروف ولسوالۍ ترمنځ نظامی عملیات شوي
دوه ځای کمنټ نیو وسوي وو چې پکې هوايي ځواکونو هم په دغه عملیات کې مرسته کړې ده
دا رپورټونه ورسته وړاندې کیږي خو اوس د دې مهال خبرونه شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان لاندې خبرونه اوري د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ملګرو ملتونو د تور لست نه ایستل شوي نوي بهرنی هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري دا وزارت وایي دا چې د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر استازي څنګه توانېدلی دي چې په مسکو کې په غونډه کې ګډون وکړي دا موضوع د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې سره شریکه کړې ده د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي وسلوال طالبان لا هم د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د تورستي ډلې په توګه پیژندل کیږي چې له مخې بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري د افغانستان حکومت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې تېره اونۍ په مسکو کې د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفینو او طالب استازو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو دوه ورځنۍ غونډه وشوله په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اورئ
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمهوری ریاست د یو شمیر کاندیدانو د سیاسي ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره د افغانستان د ټاکنو د قانون د تعدیل په اړه سلا مشورې کړې دي په غونډه کې د افغانستان د اساسي قانون پر څار د کمیسون رئیس د سترې محکمې رئیس او د لوی څارندوال د ګډون سربیره د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او د هغوی استازو او د ټاکنو د څار ادارو یو استازو هم برخه درلوده په غونډه کې پریکړه وسوه چې د کاندیدانو سیاسي ګوندونو او د ټاکنو اړوند مدني بنسټونو له استازو جوړه تخنیکي کمیټه به په دوو ورځو کې د ټاکنو د قانون مسوده له هر اړخیزو بحثونو وروسته نهایی کړي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د توغندیو د پروګرام د مخنیوي لپاره باید په تهران سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه څرګندونې د ایران د نوي سټلایټ لګیدونکي راکټ د ازمایلو په غبرګون کې کړې دي ښاغلی پامپیو د پنجشنبه په شپه ناوخته په ټویټر کې ولیکل چې د ایران د اسلامي جمهوریت د توغندیو نوي ازموینه ښیي چې د ایران موافقه نشي کولای د تهران د مزایلو پروګرام ودروي له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د جمعې په ورځ وویل چې ایرانیان به تر هغه مرګ پر امریکا نارو ته دوام ورکړي چې واشنگټن د ایران پر ضد د دښمنۍ ډکې پالیسۍ نه لاس نیوي اخیستی ښاغلي خامنه‌ای وویل چې مرګ پر امریکا د امریکا د ولس پر ضد نه دی بلکې هغه مرګ پر جمهور رئیس د ملي امنیت په سلاکار او د بهرنیو چارو په وزیر مایک پامپیو دی
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري په پا پاکستان کې د بهري ځواکونو په نظامي تمریناتو کې د نړۍ 15 هیوادونه برخه اخلي دغه تمرینات د کراچۍ په بندري ښار کې پیل شول او 15 ورځې به دوام ولري دغه نظامي تمرینات چې د امن نوم ورکړ شوی هدف یې د سمندري غلو تروریستانو او قاچاقبرانو پر ضد د همکاري زیاتول دي امریکا برتانیا او جاپان هم پکې برخه لري پاکستان وایي چې په دې نظامي تمریناتو کې د ګډون لپاره ګڼ شمېر هیوادونو خپل بحري اسکار او کشتۍ لیږلي دي. پاکستان د 2008 کال را په دې خوا دغه تمرینات جوړوي، خو هیڅ کله یې هند ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړې.
په کشمیر کې په برف کوچونو او د ځمکې خوایدنې په پیښه کې اته کسان وژل شوي او څلور نور تری تم دي. ژغورونکو شپږ پولیس، دوه د اطفایي مامورین او دوه زندانیان د واورونه راوویستل. هغوی د هندي کشمیر د بنحالی په سیمه کې د اور وژنې په یو ماموریت کې پټ ول چې د واورو لاندې پټ شوی و.
مصر د اخوان المسلمین د ډلې درې غړي اعدام کړي، خو د بشري حقونو د څار اداره وایي دغه کسان په زور وهلو، ډبولو او شکنجې مجبور سوي و چې په خپلو جرمونو اعتراف وکړي. د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې د مصر حکومت د اعدام سوو کسانو د کورنیو غړو ته خبر ورکړی چې عزیزانو مړی په مردخانه کې دی او رادیسی یو دیسی. په دې درې کسانو دا تور و چې د 2014 کال کې د یو قاضي زوی وژلی، خو د بشري حقونو د څار اداره وایي د اعدام سوو کسانو د جملې څخه یوه تل د زندان څخه په لیک کې لیکل چې هغوی شکنجه کیږي.
او وروستی خبر دا چې روسیا د عرب لیگ نه غواړي چې په دې لیک کې د سوریې جمهوریت بشار الاسد ته د سره غړیتوب ورکړ شي. روسیا غواړي چې هر څومره زر امکان لري د جمهوریت اسد رژیم ته مشروعیت ورکړي. روسیا وایي دا کار به وکړی شي چې د سوریې سره مالی مرستې وشي او د جګړې نه وروسته پې دغه هیواد چې سخت زیان ورته رسیدلی دی د سره ورغول شي. د عرب لیگ هیوادونو بله غونډه په تونس کې کیږي. روسیا د مصر، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او عراق نه غواړي چې د مشرانو په دې غونډه کې د بشار الاسد ته هم بلنه ورکړ شي. عراق او مصر په عرب لیگ کې د سوریې د غړیتوب سره خواخوږي ښودلې ده، خو سعودي عربستان او عربي متحده امارات وایي چې د غربي هیوادونو ډیپلوماتان د روسیې نه دا ډاډ حاصلول غواړي چې په سوریه کې د ایران نظامي نفوذ مهار کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخمنی خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه د واشنگټن له استودیو څخه خبريږي. اوس هم د خبرونه لمړی رپورت. تاسو په خبرونه کې هم واوري چې افغان حکومت مسکو ته د طالبانو د پلاوی دی یو شمیر غړو سفر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزینو د کمیټي د پریکړو پر خلاف بللی دی او ملګرو ملتونو ته یو یاداشت سپارلی دی. په مکړی په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال دی رپورت.
افغان حکومت وایي مسکو ته د طالبانو په پلاوي کې داسې غړي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې په لیست کې نومونه شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمدي د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته یو یادونه هم سپارلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه رپورټونه ناسم وبلل چې ګوندي افغان حکومت د دغې مسالې په اړه د امنیت شورا ته شکایت کړی دی.
شکایت نه کړی، بلکې یوازې مو یادونه کړې د دې لپاره چې دوی د ملګرو ملتونو تر محدودیت لاندې وو چې څنګه پرې توانېدلي چې سفر وکړي. او طبیعتاً چیرته چې دوی اوسیږي او سفر کوي، طبیعي ده چې د سفر پیل او هدف یې تر بندیزونو لاندې دي.
طبیعي
ده چې اینا تحریم هستن. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړو د 1999 میلادي کال وروسته لاغې چې طالبانو د ملګرو ملتونو په غوښتنه د القاعدې د ډلې مشر اسامه بن لادن سپارلو ته چمتو نه شو، د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګول چې پر افغانستان د امریکا پر مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د یرغل وروسته د بندیزونه په 2001 کال کې د طالبانو په یو شمېر چارواکو او قوماندانانو باندې ولګول شو. په دغو بندیزونو کې د سفر محدودیتونه او په بانکونو کې په شتمنیو باندې محدودیتونه شامل دي. که څه هم مسکو ته د طالبانو د پلاوي د لومړی سفر نه و، او په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د مشر په مشرۍ د تیر میلادي کال د نومبر په 2 نیمایي کې هم د طالبانو یو پلاوي روسیې او ازبکستان ته سفرونه کړي وو، خو افغان حکومت چې په مسکو کې د طالبانو له اساو سره د افغانستان د سیاسي ډلو د مشرانو د غونډې سره مخالفت ښودلی، دا ځلې دا مسله راپورته کړې ده. د افغانستان د حقوقي چارو یو کارپوه عبدالکبیر رجبر وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 1988 پریکړه لیک څخه سرغړونه شوې ده. خاغلی رنجبر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې طالبانو په ځینو چارواکو باندې لګېدلي بندیزونه د امنیت شورا د ټولو غړو په اتفاق سره لګول شوي وو.
هغه حکومتونه چې دوی ته بلنه ورکوي هغوی مکلف دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړې په پام کې ونیسي او ورته درناوی وکړي. په دې برخه کې زه باور لرم چې امنیت د شورا د پریکړې څخه یوه سرغړونه ترسره شوې ده او د امنیت د شورا پریکړې هم د ټولو خواوو په تایید شوې دي.
خود افغانستان چارو یو بل کارپو عبدالقیوم عارف وایي چې افغان حکومت د مسکو د غونډې په اړه یو کلک دریځ نیولی چې دا یې مناسب نه بولي.
د خلکو تګ په دې کې هیڅ نه شوی نو دا یو مثبت قدم ده. دا نږدېوالی راودي، خلک ټول جنګ نه خسته دي، سولې ته امیدوار دي او دا امیدواري کله عملي جنبه غوره کولی شي چې دوی سره مخامخ کښېني خبرې وکړي. دا صحیح ده چې دوی اجرایوي صلاحیت نه لري، دولت حق لري دا اعتراض وکړي، هغوی کومې پرېکړې او فیصلې صلاحیت نه لري، خو زمینه سازي کوي چې د خلکو ذهنیتونه روښانه وای شي، مخالفینو ته چا خبره خبرې روښانه او حقایق ورته ویلی شي. زه فکر کوم چې دونه په جدیت سره دغه طرحو سره مخالفت لرل چندان مناسبه نه بولم.
ښاغلی عارف وایي چې دغه سی غونډې د افغانانو ترمنځ د فاصلو په کمیدو کې ډېره مرسته کولی شي. په روسیه کې د میشتو افغانانو یوې ټولنې د روانې میلادي میاشتې په 15مه او 16مه په مسکو کې د طالبانو د استازو او د پخواني جمهوري حامد کرزي په ګډون د میرا باندې سیاسي شخصیتونو او مشرانو ترمنځ د یوې غونډې بندوبست کړو چې د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسید. د دې غونډې برخوالو پریکړه کړې چې د مسکو د غونډې په دوام به بله غونډه په نږدې راتلونکي کې د قطر په پایتخت په دوحه کې جوړه کړي. افغان حکومت د مسکو غونډې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د دې غونډې پریکړې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15. د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې نن ماسپښین 2 بجې د قاطع ماموریت په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راکوي.
پیښه نن د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار د جنوب ختیځ ارغسان او معروف ولسوالیو ترمنځ سیمه کې رامنځته شوې. معروف ولسوالۍ ته د نظامی عملیاتو په موخه پر لار نظامی کاروان له پرون ورځې راهیسې د وسلوالو د بریدونو له کبله د وام درې په خوله کې بند پاته وو. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د وام درې په نظامی عملیاتو کې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه یا سپر درې قطعه او د قاطع ماموریت هوایي قواوې هم برخه لري. د په دې اړه داسې وویل
چې دغه د ارغسان او معروف ګډه سوله دوام درې په ساحه کې وسلوال مخالفین ورته کمی نیولی وو. دوه ځایه کمی ورته نیول شوی وو چې پکښې هوایي ځواکونو هم په دغه عملیاتو کې مرسته کړې ده. ګډ کاروان یادې ولسوالۍ ته په لاره وو چې وسلوالو مخالفینو ته پکښې درنه مرغ ژوبله اغوښتې او خوشبختانه چې امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
د وام دره د ارغسان او معروف ولسوالیو ترمنځ لوی لار نشلی چې د امنیتي قواو لپاره تر ټولو پیچلې او خطرناک لار بلل کیږي. پر یاد لار باندې د کندهار او زابل د سرحدي ولسوالیو د اکمالاتو ترڅنګ ولسی خلک هم خپلې اړتیاوې پوره کوي. د کندهار په جنوب ختیځ 130 کیلومتر کې د ارغسان او معروف ولسوالۍ له تیرو څلور میاشتو راهیسې زیاتې ناامنه بلل کیږي. په معروف ولسوالۍ کې تیره میاشت د پوځ بي نظامی هلیکوپټر سکوت وکړ او دوه ځله پکښې افغان سرتیرو ته د وسلوالو د بریدونو په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله واوښتل. وسلوالو طالبانو هم په یوه بیان کې د وام درې په سیمه کې د جګړې تایید کړي او وایي چې په وام سیمه کې د افغان ګډو قواو پر سرتیرو د بریدونو په ترڅ کې څلور نظامی وسایط تخریب کړي او ګڼو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کویټي د ملکی روغتون سرپرست ډاکټر محمد سلیم ابرو او د کویټي د پولیسو جراح ډاکټر عائشه فیض د پنځمه پورې یوې خبری کانفرنس ته وویل چې د پوسټ مارټم یا د جسد د معاینې په وخت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی ارمان لونی په بدن د تشدد هیڅ قسم نخې نه دی تصدیق شوی. د پی ټی ایم غړی او مدافع وکیل صادق خان علی زید امریکا غږ ته په یو مرکه کې وویل پولیسو او نورو ادارو له پیل څخه هڅه کوي چې وخی ارمان په خپل طبي مرګ مړ شوی.
دا خبری کانفرنس چې وسو په دې کانفرنس کې کم داسې دا لومړی رپورت دی کده دی ورسته رپورت به دی ورسته ځکه دا ډیر اغه لومړی او ابتدایي رپورت
چې کوم خبری کانفرنس نن سوی وي پدې کې سلیم ابړو سکم ایم ایس ته د کوټي د سنډمن هسپتال او د سره عائشہ چاسي د پوسټ مارټم کړی وي. اصل کې دا خړمبای رپورت نه دی, خړمبای رپورت خو د سې سکم ورځ واقعا وسی او مریض کوي یا څوک مړ وي سي هسپتال ته یوسي, په هغه وخت باندې د دې د ایم ایل سی ورته میډیکل لیګل سرټیفیکیټ ته جاری کړي, په هغه کې ټول تفصیل لیکل کړي چې یار یو مریض راوستل سوی د د پر جسم باندې دا زخمات ول د زخمات وجه آیا ایکسیڈنٹ وا یا دی ول سوی وی کول سوی وی پچاڑا پڑ لرگی پڑ ڈبرا پ توپک ارس سی زخم لچش کا سوی آغا پکی لکل کجی او د مریض نوم چار اوستی داغا نوم او پر سور ٹائم باندې راوستي د باڈی په ایگزامینیشن کې څومره وخت ول کېدی دا خو هغه اول فرست رپورت هغه اول نه هسپتال ور کوي چې دلته لور لای بور کاوي خو لبا د مرغه دلته خدای سي پېښه وي چې موږ یوړی دوی خو د ارمان نوم لیا ان نون پرسنې لیکلې وي لکه ټول خلګو ناری والی چې د نوم د ابراهيم د نوم دی د ولدیت ور شو لوي او ارمان د تخلص دی نو هغه ريجستر کته کله وګوري ته ایران سي د نوم لیا غلط پکست بیا هغه خو ایس کاروای ونه کپل ور لای دا ونه سوا بیا له مجبورۍ بیا موږ پوسټ مارټم یعنی پوسټ مارټم چې دی د میډیکل جورسپروډنس کې یې ودی ته چې د مرګ وجه معلومول اوس دوی د دوی درې ورځې تری کې او د دوی نن سې کم خبري کانفرنس وی پاغه کې هغه هم پر دی وی ټول موږ په دې تمه اوس دی به وساو جره وشي د مرګ وجه سوا خدا کس وول سیار موږ د پوره تفصیلی د جسم هغه کې د سلیم اوبړو د خبره کوله الانکې د دا کړي مدي پوسټ مارټم د عائشه کړي دی او خود دا کوشش وکړي یار پر د باندې سخمات نه ولدې د سفری قسم رغې دی خو عائشه باندې پښتنه یو جرنالیست وکا چې تاسو ریپورت معنا دا د سی آی اپ تاسو دا ویل غواړي چې پر د باندې اس قسم یو تشدد نه دی سوی نو د دې په جواب کې دی د ابړو د خبرو ټول خبرو نه پی وکا دی ول نه موږ داس کې نه وایي چې پر د باندې اس قسم تشدد نه دی سوی د د پسر په هغه کې په یو رګ سي د یغه بندې ونه کلاټ دا نو نور دا نه پروژه ده نو اغه از موږ اسی سی بیل ډاکټر امر په خپل رابطه سوګی دا سی هغه بغیر انجری یا سچا سوک زخمی کړی نه هغه وینې کلاټ کړی نه نو دا ریپورت بیا دوی اوس بل یو دا ای سی ار دی بدا اوس ټول سیمپلز نور بیا خست دي د زړه د دماغ او د کم کم ځای بیا به دوی لږی لا اورته اف اس ال ورته ای فورنزیک ساينس لیبراتری سی په لاور کې دا او هغه وی هم د پولیسو پراګي باندې زیات اعتماد نه کوي په کوټ کې هغه دومره خاص غم نه لړی دا لیبراتری ډیر غلط ریپورټو په والا بدنام هم ده نو نو دوی ډیر وزنډاوي دا ولا نه ریپورت خو نه دی نو دا خو دوی زنډ پکې اچي او دا غواړي چې د خلکو خشم کم سي بیا به د خپل مرزي ریپورت بیا جار کړي
او دا سي امکانات ست کړي د پدار ریپورت کې څه مداخله وکي یا خپل د ځان یو ریپورت پکې واچي ځینې نقطې پکې پټې کی نو دا سي قانوني لارې چارې سره چې بیا د عدالت طرفه یا د محکمې طرفه یو حکم ورسي چې دغه ریپورت خپور کی د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیلان په دې اړه یو کوم پلان یا ستراتیژي ورته جوړ کړی ده کنه
پېښه دا ده لکه هر وخت سی یو پېښه کوي او پېښم سی دومره اساسه پېښه وي سی د یو سړي ژوند پکې زی نو اولنۍ کار سی د ایس قانونن دا دی سی درخواست ورکړل کوي او مقدمه درج کوي 15 ورځې وسوې نن ورځې پوری خود ارمان شهید سی د تر اوسه پوری د دمو مقدمه لاندې ده درج نو د دمو مقدمه نه درش کولو تر شا ته اوس وګورې سړی شهید کوي داغه 15 چشمدید گواهان دي 15 ورځې کوي او تاسو ته پته ده چې هغه ای اس پی اته ارمان هغه اوس پوری پر خپل چوکۍ ناست نه دی ماتل دی نه د سه انکوایری روانه ده او نه پر هغه درخواست باندې قانونن یو درخواست کلم تانی کې ورکړل سي نو هغه رښتیا دی ک درواغ دی دا معلومول دی سی چو کار نه دی سی چو به دا درخواست راخړي او اف ای آر بکاټي او دا نور کارونه ټول سیاره سی گواهان سیاي میډیکل رپورت سدي دا خبره اس پر کم کس باندې الزام دي دا صحیح دي صحیح نه دي دا تفتیش معاملات دي نو تر اوسه خو لاګر لسره اف ای آر نه دي کاټ دارمان لونیغه نن شپه روزي وسوي او نن ورځ موږ هغه سی کم د ضلع مستر دي د پولیس هغه تم درخواست ورکړي نو یو خو د دوی دا رویه لدې ځای ښکاره د سی سومره دوی فریق دي نو پولیس هغه کس لا معطل نه دي کدوی مقدمه درج کی از موږ اف ای آر واخلي او یا کې نه واخلي موږ به ظاهر د بیا زو عدالت ته
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بي‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
د د امریکا غک پښتو مخمنې خبرونې پر ژوندې بنه د واشنگتن خبري د تخار په ولایت کې بزګران وای یو بوټی چې د درمل په جوړولو کې تری کار اخیستل کیږي دور کېدو د خطر سره مخ ده. نور تفصيل د امریکا غک د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې ووري.
د تخار په غریزو ولسوالیو کې د هنجي طبي بوټي په طبيعي ډول شین کیږي، خو د هنجي له بوټي څخه په غیر مسلکي ډول د استفادې لامل دغه طبيعي بوټي په ورکه دوه شو. اوس مهال یو شمیر دهقانانو له تاجکستان څخه د هنجي تخم راوړیو په خپل زراعتي ځمکو کې کوي. دهقانان د هنجي له بوټي تر بل هر زراعتي بوټي په لسګونو ځله زیات عاید اخلي. دغه بوټي په وچو او للمي ځمکو کې شین کیږي، د بوټي ډنډر زخمی کیږي او لغندل څخه یې د شیدو په څیر سپینه مایع راوځي چې د کوکنارو په څیر په چاقوانو راټولیږي. محمد عارف د هنجي له بوټي د شیری تجربه کار ټولونکی دی. هغه وایي
کندی از یاست تار کما غوړ زخمی کنی پنج روز د پنج روز سره ځکه دور میخوریم.
د هنجي د بوټي غندل لمدوي، لګه یې زخمی کوو، پنځه ورځې وروسته ورته بیا راځو او بیا یې زخمی کوو. د غندل له همدغه غوڅ شوی ځای څخه شیره راوځي او تر شلو ورځو پورې دغه غندل غوڅو او شیره یې زیاتیږي. عارف د سمنګان اوسیدونکی دی، خو تخار ته د هنجي د ټولولو لپاره راغلی او هر ورځ د هنجي له څښتن څخه د کار په بدل کې 200 افغانۍ مزدوري اخلي. د هنجي بوټي اوس په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کیږي. د تخار د رستاق یو تن دهقان د هنجي د عاید په اړه داسې وایي:
4 سال میشه که ما اینگا کار دیم، تا والی 80 کیلو ما گرفتیم، 80 کیلو 100 دلار میخره، 8000 دلار.
څلور کاله کیږي چې هنجي کرلی د تر اوسه 30 کیلو هنجي راټوله کړي او هر کیلو یې په $100 خرڅه کړي ده. که یې پرې بل کښت کړی وای دومره حاصل به یې نه وای راټول کړی. محمد عالم د رستاق یو بل اوسیدونکی دی چې شپږویشت جریبه ځمکه کې د هنجي بوټي کرلي. هغه وایي چې بل هیڅ زراعتي کښت د هنجي په اندازه عاید نه لري.
فایده از زیاتر از گندم و از کوکنار مواد مخدر بالاتر دیگه. برای فعلا یک سرینگ که ما سودا میکنیم به قیمت 5000 افغانی بر اینجا سودا میشه.
د هنجي عاید له غنم او کوکنارو څو برابر زیات دی. اوس موږ یو من یا و کیلو هنجي په 50000 افغانۍ پلورو. د هنجي محصولات له افغانستان څخه هند ته وړل کیږي او په یونانی او نورو طبي دوایانو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د کرنې وزارت لخوا لس کاله مخکې د هنجي د طبیعي شین شوي بوټي د شیری راټولول ځکه غیر قانوني اعلان شول چې دغه بوټي مخ پر ورکېدو و. خو دهقانانو له تاجکستان څخه د هنجي تخم راوړ او په للمي ځمکو کې وکرل. محیب الله د هنجي سوداګر دی. هغه وایي چې یو وخت د هنجي صادرات صفر شوي وو، خو کله چې خلکو له تاجکستان څخه دغه بوټي راوړ اوس یې بیا د محصولاتو صادرات زیات شوي دي.
صفر شد یا گم شده کو مردم ها در تاجکستان که درب در اوجا کار کرد یک دم مردم فهمید که حالا یک کشت از این میشیده یک تخمش از تاجکستان.
در هنجی بوته پا غرونو که لمن زلار، خو کله چه خلق تاجکستان تلارل پوشول چه بوته ای کرل کیگی. د تخار په ولسوالیو کې اوس مهال له 10000 تر 15000 جریب ځمکه کې هنجه کرل کیږي. د زراعت رئیس محمد سالم سایی وای
در ولایت تخار در ساحات بلندابه و للمی هموطنای ما از اینکه موضوع مارکت فعلا عواید خوب دارد.
د تخار په للمي ځمکو کې له 10000 څخه تر 15000 جریبو پورې ځمکه کې هنجه کرل شوي، ځکه چې اوس دغه بوټي ښه عاید او مارکیټ لري. نو هر کال د هنجي کښت زیاتیږي. د کرنې وزارت د ارقامو له مخې تېر کال په افغانستان کې 355000 کیلوګرامه هنجه تولید شوې وه چې ارزښت یې څه باندې 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او د خبرونې وروستی مطلب هم د سرطان ناروغي په حق لدی چې ستاسو پام ورته را اړوم.
د سرطان ناروغي په درسته نړۍ کې د مړینې ستر علت دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپورټ کې راغلی دی چې په درسته نړۍ کې هر کال 13 میلیونه نوي پیښې د دغې ناروغۍ پیدا کیږي او 9.6 میلیونه خلک ورنه مري، چې اکثره د منځني عاید یا کم عاید په هیوادونو کې دغه کسان مري. د سرطان د ناروغۍ په علاج کولو کې ستر پرمختګونه شوي دي، مګر د دغې ناروغۍ نه په پیدا کیدونکو دردونو په کمولو کې چندان پرمختګ نه دی شوی. WHO هیله لري د نوي لارښود په خپرولو سره به دغه ستونزه کمه شي. د غیر ساري ناروغیو د انتظام لپاره د WHO مدیر آتینی کروګ او وای د درد د کنټرول د سرطان د ناروغي د علاج کول یو مهمه برخه باید وي. دا وای نه بیا هم اکثره وخت دغه علاج کول د وی برخه په هیڅ په دې باندې سترګې پټې شوې دي او دغه وځه د نه منلو وړ ګڼي. کروک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Nobody, cancer patients or not cancer patients, should live or die in pain in the 21st century. We have the knowledge of how to treat pain, we have the medicines of how to address it. It's a question of making sure everybody has that knowledge and everybody has access to the necessary treatment.
د سرطان په ناروغۍ اخته ناروغان یا نور ناروغان په یوشتمه پیړۍ کې هیڅوک باید په درد کې نه ژوند وکړي یا په درد کې مړ شي. منګ معلومات لرو چې څنګه د دغه درد علاج وشي. منګ درمل لرو چې څنګه د دغه درد چاره پرې وکړي شي. سوال دا دی د دې ډاټ باید ورکړي شي چې څنګه هر څوک دغه معلومات ولري او هر څوک باید ضروري علاج کولو ته لار ولري. کروګ انوای په نسمنو هیوادونو کې دغه وځ ډیره حاده ده ځکه د درد د منیجمنت سیستمونه موجود نه دي. مګر د څرګند کړه حتی پښتمنو هیوادونو کې خلک لا تر اوسه په درد کې ژوند کوي او په درد کې مري. WHO وای د مورفینو په شان مخدره مواد د علاج کولو لپاره مهم دي. د سرطان د ناروغۍ سخت درد کمول شي مګر د WHO د غیر ساري ناروغۍ منتظم کیریانا واګریس نوای ځینې حکومتونه مقررات لګوي او د مخدره موادو نه د نړیوال ویرې له کابله د دوی د استعمال په خلاف قانوني خنډونه اچول شوي دي چې په مورفینو باندې خلک محتاط نشي. وارګیس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
When a government of a country wants to introduce opioids, there is always this looming danger that this is going to get out of hand. And so the
کله چې یو هیواد حکومت وغواړي مخدره موادو استعمال رواج کړي نو دا خطر وي چې دغه مخدره مواد له لاسه ووزي او ځکه نو حکومت په دې ارتباط ډیر محافظه کار وي. وارګیسنه وای د مخدره موادو او مورفینو د غلط استعمال په خلاف له پوره حفاظت نه کار اخیستل شوی دی. دی وای د دغو درملو د استعمال اجازه یوازې باید د روغتیا کارکوونکي ورکړي، یعنی ډاکټران او نرسان باید دا کار وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
څو مهم خبرونه لاندیز اوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای ترڅو چې طالبان د ملګرو ملتونو د تور لست نه ایستل شوی نوی بهرنی هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر وای د ایران د توغندیو د پروګرام د مخنیوي په خاطر باید په تهران سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. په کشمیر کې په برف کوچونو او د ځمکې خویدنې په پیښه کې اته کسان وژل شوي او څلور نور تری تم دي. ژغورونکو شپږ پولیس، دوه د اطفایي مامورین او دوه زندانیان د واورونه راوویستل. روسیا د عرب لیگ نه غواړي چې په دیلی کې د سوری جمهوریت بشار الاسد د سر غړیتوب برکړي. روسیا غواړي هر څومره زر چې امکان لري د جمهوریت اسد رژیم ته مشروعیت ورکړي. روسیا وایي دا کار به وکړی شي چې د سوریې سره مالی مرستې وشي او د جګړې نه وروسته پرې دغه هیواد چې سخت زیان ورته رسېدلی دی ورغول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو د سیاسي ډلو او د مدني ټولنې د استادو سره د افغانستان د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه سلا مشورې وکړلې. په پاکستان کې د بحري ځواکونو په نظامي تمریناتو کې د نړۍ 50 هیوادونه برخه اخلي. دغه تمرینات د کراچۍ په بندري ښار کې پیل شول او 5 ورځې به دوام وکړي. نظامی تمرینات چې د امن نوم ورکړ شوی دی هدف یې د سمندري غلو، تروریستانو او قاچاقبرانو پر ضد د همکارۍ زیاتول دي. امریکا، برتانیا او جاپان هم پکې برخه لري. او وروستی خبر دا چې مصر د اخوان المسلمین د ډلې درې غړي اعدام کړي دي. خو د بشري حقونو د څار اداره وایي دغه کسان په زور وهلو، ډبولو او شکنجې مجبور شوي ول چې په خپلو جرمونو اعتراف وکړي. د بشری حقونو د څار ادارې ویلې دي چې د مصر حکومت د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړو ته خبر ورکړی چې عزیزانو مړی یې په مردخانه کې دي او رد شي یو دي سي.
قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبری ټولګه په همدې ځای پای ته رسیدي. خود امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ادامه لري.